نوداری میکنن.
تشکر، زنده باشید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشه قدرمن اوریدونکو، یوې بلې پښتو خبرونه ته هر کله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د نوي حکومت د لومړۍ میاشتې اقدامات بریالي وبلل. د خوست د استئناف څارنوالۍ وایي چې درې تنه لوړپوړي چارواکي توقیف او بندې کړې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو لومړی به حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د هند ملي امنیت سلاکار له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د تروریزم ضد مبارزې او سیمه ییزو مسلو په باب خبرې کړې. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د کاناډا صدر اعظم وایي کاناډا به ونه بیریږي او د تروریزم په وړاندې جګړه به مخته یوسي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ لیوی خبر پاڼې سره سم له ولسمشر اوباما سره د اشرف غنی احمدزی د ویډیو کانفرنس په مهال د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر اوباما له ښاغلو احمدزی او عبدالله عبدالله سره ټیلیفوني خبرې کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې له ولسمشر احمدزی سره د ویډیو له لارې غږیږي. د هند ملي امنیت سلاکار له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د تروریزم ضد مبارزې او سیمه ییزو مسلو په باب خبرې وکړې. د ارګ لیوی خبر پاڼې سره سم ولسمشر احمدزی هند د افغانستان تاریخي دوستوباله او د تعلیم، امنیت، اقتصاد او روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د هند مرستو مننه وکړه. له بلې خوا د هند ملي امنیت سلاکار له خپل افغان سیال محمد انیف اتمر سره په جلا کتنه کې پر امنیتي مسایلو سربیره په افغانستان کې د انکشافي پروګرامونو د تمویل او تطبیق په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو د افغانستان او هند ترمن د ستراتیژیک موافقې د عملي کېدو په خاطر د ګډو کاري ډلو پر جوړولو ټینګار وکړ. د افغانستان او هند ترمنځ په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت د کابل د یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې له چلوونکو څخه د یوې مقالې د خپرولو په خاطر تحقیقات پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان اکسپرس ورځپاڼې په هغه لیکنه کې چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ خپره کړې وه اسلام ته سپکاوی کړی دی. د افغانستان ولسمشر د کلتور له وزارته غوښتي چې د دې قضیې په اړه جدي څېړنه وکړي. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې چلوونکو د دې مقالې د خپرولو په خاطر بخښنه غوښتې ده. ځینو افغان چارواکو ویلي چې د ورځپاڼې چلوونکي نیولي دي. بلغاریا افغانستان ته د خپل پورونو چپاویای ما او اتیای ملسی زکی ورکړی وو په سلو کې څلور اتیا فیصد او بخل. بلغاریایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د پاتې نور پور لپاره له افغانستان سره لاس کلن مهالویش جوړ کړی دی. د بلغاریا حکومت د چهارشنبې په ورځ هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د تیر سپتمبر په 12 نیټه لاسلیک شوې وه. د دې موافقې پر اساس پر افغانستان د بلغاریا شپږ 500 میلیون ډالر پور تصفیه شو. د دې علت چې بلغاریا د خپل پور لویه برخه افغانستان ته وبخله دا ده چې په 2010 میلادي کال کې افغانستان زیات پور اوړی او بېوزله هیواد وپیژندل شو. افغانستان به د بلغاریا پاتې 8,200,000 ډالر پور په لسو کلونو کې په قسط ور د کال 40% ورکړي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وایي چې کاناډا به ونه بیریږي او تروریزم په وړاندې جګړه به مخته یوسي. هغه دا څرګندونې پرون په پلازمینه اوتاوا کې د یوه عسکر له وژل کېدو وروسته وکړې. یو وسلوال کس پارلمان ته نږدې د جګړې یاد څلي یو ساتونکی په ډزو وواژه. هارپر ملت ته په وینا کې وویل هغه وایي موږ به ونه بیریږو، کاناډا به هیڅکله هم ونه بیریږي. په واقعیت کې دغه پیښه به زموږ اراده لا غښتلې او زموږ هڅې دوه چنده کړې او زموږ د ملي امنیت ادارې به د ټولو ګواښونو په نښه کولو او د هغو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي تر څو هم دلته کاناډا امن شي او هم به دا په نړۍ کې د تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کې له متحدینو سره په هڅو کې زموږ اراده قوي او هڅې دوه چنده کړي. د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې پرون وروسته له دې سخت امنیتي تدابیر ونیول شول چې مشکوک واستوال په پارلمان کې دننه له پولیسو سره د سختو ډزو په تبادله کې ووژل شو. د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو مشکوکو کسانو د لټون د عملیاتو له امله د اوتاوا ځینې برخې بندې شوې وې. رسنۍ وایي د کاناډا پولیسو د مایکل زیهاف بیباو په نوم د یوه مشکوک سړي په اړه پلټنه کوله. دغه پیښه وروسته له هغې پیښیږي چې کاناډا د یوه بل عسکر د وژل کېدو له پیښې وروسته د تروریستي ګواښونو اندازه لوړه کړې وه. د عراق د کورد میشتي سیمه پارلمان د سوریې د کوبانی خار جګړې ته د کورد جنګیالوی لیګل تصویب کړل. د کوردستان د پارلمان رئیس یوسف محمد صادق ویل پارلمان د چهارشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په کوبانی کې له کوردانو سره د مرستې لپاره پیشمرګه جنګیالي ولیږل شي. د سوریې په کوبانی خار کې کوردان له څو اونۍ راهیسې د اسلامي دولت له واستوالو سخت دریځو سره په جګړه کې ښکیل دي. څرګنده نه ده چې د عراق د کوردستان حکومت به څومره جنګیالي څه وخت ولیږي. له بلې خوا د امریکا مرکزي قوماندانۍ پرون ویل چې جنګي الوتکې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت د واستوالو پر ضد شپږ ځلې بمباري کړې ده او همداراز یې ویشت هوایي حملې په عراق کې د همدې ډلې پر ضد کړې دي. د امریکا مرکزي قوماندانۍ دا هم ویلي چې په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد بریدونه د موصل بند ته نږدې شوي دي. د بل خبر له مخې بیا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا دا کار ناسم دی چې له هوا څخه د کوبانی خر دفاع کوونکو کورد جنګیالیو ته وسلې غورځوي. اردوغان پرون په انقره کې وویل دا اقدام تېروتنه ده ځکه چې ځینې وسلې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو لاسته ورغلي دي. پنټاګون وویل چې د یکشنبې په ورځ د امریکایي الوتکو له لورې اکثره غورځول شوې وسلې د کورد جنګیالیو لاسته ورغلي دي. په یوه ویډیو کې چې په انټرنټ کې خپره شوې ښودل کېږي چې د اسلامي دولت وسلوال سخت دریځ د امریکا د هوایي ځواک له لوري یوه اندازه اچول شوې مرستې نیسي. اردوغان ویل د وړاندیز کړی چې د عراق پیشمرګه کورد جنګیالي دی د ترکیې له لارې د سوری کوبانی ته لاړ شي او د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد په جګړه کې دی د دغه ښار د دفاع کوونکو ملاتړ وکړي. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې پرون په بغداد کې په دوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شول. یو بم شیعه میشت صدر خارګوټي په یو سړک کې وچاودې چې لږ تر لږه لس تنه وژل او 29 نور ژوبل کړل. دوهمه چاودنه د کارادا د مرکزي ناحیې وی امنیتي پوستې ته نږدې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې وژل شول او 29 نور ژوبل شول. په وروستیو ورځو کې په بغداد کې بم چاودنه او انتحاري حملو شدت موندلې ده. د اسلامي دولت په نوم ډلې چې د عراق ځینې برخې نیولې زینو پیخو مسئولیت اخیسته ده. د قرغزستان د پخوانی ولسمشر کورمان بیک باقیوف زوی د دولت له خزانې څخه د میلیونونو ډالرو د وهلو په خاطر په غیاب کې په عمر قید محکوم شو. د قرغزستان ستر محکمې وویل مقسوم باقیوف چې اوس په بریتانیا کې اوسي وروسته له دې محکوم شو چې ثابته شوه له آسیا یونیورسل بانک د دولت پیسې ایستلې دي. او وروستی خبر دا چې د سږکال د نوبل د سولې د جایزې وګټونکي کیلاس ساتیارتي وویل د دې جایزې ګټل په نړۍ کې خورا محروم ماشومانو ته تر ټولو لویه پاملرنه غنی. د هند ساتیاتی او ملالی یوسفزی د ساکل د نوبل جایزه په ګډه وګټله. د آزاد اروپا د آزادۍ رادیو مشال څنګه ته پرونویل هیله لري چې د دې جایزې ګټل به د نړیوالو پام د هغو ماشومانو مصیبت او ستونزو ته واړوي چې د مرایتوب ژوند لري. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د نوي حکومت د لومړۍ میاشتې اقدامات بریالي وبلل. اوباما پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی سره چې د هغه اجرایی رئیس عبدالله هم حاضر و د ویډیو کانفرنس لپاره خبرې وکړې. اشرف غنی د لومړنۍ اونۍ په ګړندۍ او اجرااتو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
د دې لپاره چې د خلکو اعتماد رامنځته شي په نوي حکومت باندې چې واقعا د اصلاحاتو لپاره جدي دی.
د اصلاحاتو او د ښې حکومتداري په ترڅ کې د خوست اصناف څارنوالۍ چارواکي بیا وایي چې درې نور چارواکي توقیف کړي دي.
یو دولتي شورا مرستیال او یو د مستفید نام مدیر د منابع بشري دی، یا هم د ریاست معرف د ټکنالوژي مدیر دی چې دا درې واړه د اختلاس په تور باندې نن د څارنوالۍ توقیف ته ولېږل شول.
پر قضایی او عدلی سیستم د خلکو د باور په اړه د یوې نړیوالې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې 25 افغانان په قضایی او عدلی سیستم باور لري. په سیمه ییزو نړیوالو خبرو مسایلو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې پوځي عملیات ښه مختزي او لږ تر لږه له زرو زیات وسلوال وژل شوي دي. د عراق د موصول ښار د اوسیدونکو له احواله مو خبر وو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې 219 پروګرامونه د ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم له ولسمشر اوباما سره د اشرف غنی احمد ضیا د ویډیو کانفرنس په مهال د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر وو. د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې ولسمشر اوباما او اشرف غنی احمد ضیا په کومو مسایلو خبرې وکړې، خو له بلې خوا سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو د ویډیو کانفرنس په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اوباما د افغانستان ولسمشر او عبدالله په خپل منځ کې د سیاسي موافقې په خاطر یو ځل بیا وستایل. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د ملاتړ لپاره د امریکا د مرستو ژمنه تکرار کړه او دواړو مشرانو ته یې په دې مبارکي وویل چې د نوي حکومت لومړۍ میاشت له بریا ډکه وه. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره د امریکا او سیمې د ملاتړ، د افغانستان د بودیجې د لنډمهالې اصلاح او په اوږدمهال کې د افغانستان د مالي ثبات په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د اشرف غنی احمد ضیا په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر اوباما له ښاغلي احمد ضیا او عبدالله سره په ټلیفوني دا لومړی ځل دی چې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا د لوړې مراسمو وروسته د یو لړ اقداماتو په کولو سره ښودلې ده چې دی د خپلو هغو پروګرامونو او پلانونو په عملي کولو کې جدي دی چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې له خلکو سره د عملي کېدو ژمنې کړې وې. په دې اړه مې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې هغه اقدامات چې تر اوسه غنی د یوې سالمې ادارې د رامنځته کېدو لپاره کړي، آیا د ده په نظر بیړني نه دي او آیا هغه به مطلوبه نتیجه ورکړي؟ ښاغلي لیوال په ځواب کې وویل:
اول زه تاسو فکر کوم چې د دغه یو څه بیړني او قاطع اجراءاتو دلیل دوه څیزه ده. یو دا چې د ویلي وو چې دا به په اولو سلو ورځو کې هغه اجراءات چې کوي بیا به ولس ته مکمل گزارش ورکي او دا غواړي دا ثابته کړي چې دی په خپلو واک کې رښتینی دی. د دې لپاره چې د خلکو اعتماد رامنځته شي په نوي حکومت باندې چې واقعا د اصلاحاتو دپاره جدي دی. دوهمه مسله دا ده چې خلک او ولس هم له یو ډول ولاړ او راکد حالت سره هم ستړي او نا امید دي. خلکو داسې فکر کوو چې حساسات، بې تفاوتي او یو ناکامه حکومتداري په یو داسې بنسټي اصل باندې بدله شوې چې ګواکې د تغییر وړ نه ده. نوی ولسمشر احمد ضیا غواړي دا ثابته کړي چې په دې کې تغییر راوستل کېدای شي او دا تصمیم لري. اوس خبره دا ده چې هغه اندېښنې چې په دې اړه موجودې دي هغه په یو شمېر وړو او کوچنیو کړیو کې دي. لاندې په خلکو کې عامه ذهنیت کې د دغو ټولو کړنو او د دغو ټول قاطعیت هرکلی شوی دی او مهمه هم دا ده چې ولس او خلک لاندې څومره د دې نویو ملاتړ کوي.
لیوال صاحب، دا خو سمه ده کله چې ولس ملاتړ له اشرف غنی احمدزی سره وي دی کولی شي چې په خلاص اقدامات وکړي. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې بالخصوص په تیرو دیارلسو کلونو کې د حامد کرزي په واکمنۍ کې په ټولنه کې د ټولنې په مختلفو قشرونو کې که سیاسي وو که اجتماعي وو که مدني وو که نظامي وو یو خاصې ډلې راپورته شوي دي چې هغه مهم لوبغاړي په دې ټولنه کې بلل کیږي. او کله چې دغو لوبغاړو ملاتړ تاسو له ځان سره ونه لري، یعنی په دې معنا چې که چیرې سیاسي ثبات نه وي دی، باید څنګه وکولی شي چې خپل هغه پلانونه یا پروګرامونه عملاً عملي کړي؟
دغه خاصې ډلې له بده مرغه ډېر یو خطرناک انحصاری عادت لري. یا ځل ک دوی د دې موقع پیدا کړ چې هغه خپل روابط ټینګ کړي او هغه مافیایي حلقې جوړ کړي، بیا نو ډیره مشکله او بلکې ناممکنه ده چې د دوی مخه ونیول شي. او دا هغه څه و چې د موقت ادارې په جوړېدو سره ډیر زر باوجود دي چې ښاغلي حامد کرزي غوښتل یو نوی او سم حکومت جوړ کړي، مګر د همدغو حلقاتو همدغو اشخاصو لخوا داسې یو وضعیت ته ورسېد چې بالاخره دی د انتقال قدرت کوي یو ناکام حکومت حکومت تقریبا په میراث پری خود او دغه اصلي عامل همدغه ډلې او همدغه حلقات او همدغه انحصاري طرز تفکر و چې هم اقتصاد انحصار کړی و، هم اداري جوړښت انحصار کړی و، او هم د افغانستان امنیت انحصار کړی و. اشرف غنی غواړي په اول حرکت کې دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیا هغه مافیایي سیستم او هماغه انحصاري هیرارشي بیرته حاکمه کړي چې بیا دی د هغوی په مقابل کې بیچاره اوسي. زه فکر کوم مهمه خبره دا ده چې له همدغو وړو انحصاري حلقو نه پرته په میلیونونو انسانان لاندې د همدغه ډول جدي او قاطع اجراد غوښتونکي وو. اشرف غني احمدزی غواړي چې خلکو ته وښيي چې که دوی د ده ملاتړ وکړي او میلیونی پرګنې د ده شاته ودرېږي، دغه وړې انحصاري حلقې به د دوی په مقابل کې مقاومت ونه شي کړی او په خپله به منظوي شي.
لیوال صاحب، په څه ډول کېدای شي چې دغه ولسي ملاتړ اشرف غني ته هغه قوت ورکړي چې دی ورته اړتیا لري چې د دغو په اصطلاح تاسو وویلې مافیایي ډلو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي؟ دی یو کلک ملاتړ ته اړتیا لري او یو قوي ټیم ته اړتیا لري. څه فکر کوئ چې آیا دی به وکولی شي چې دغه ملاتړ خپل کړي او یو قوي ټیم ولري چې د دغو ټولو ناخوالو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ساس خبره سمه ده. درې کارونو ته ضرورت دی. اول دا چې یو مجمن پاک او متخصص ټیم زر جوړ کړي. له خیره سره په همدغو نږدې هفتو کې دی باید خپل کاري ټیم بشپړ کړي، ځکه چې دی په پخوانیو کادرونو په قاطعیت سره دغه هدف ته نشي رسېدلی. دوهم کار دا دی، تر ټولو مهمه، چې دی د نړیوالې ټولنې ذهنیت او پاملرنه او ملاتړ خپلو اجراتو ته راوړي، ځکه چې دی هم په مالي برخه کې د خپلو اجراتو دپاره د نړیوال ټولنې مرسته ته ضرورت لري، او هم په سیاسي او امنیتي برخه کې لږ تر لږه د یوې ښې حکومتدارۍ دپاره د لویو قدرتونو د نړۍ د سترو ځواکونو حمایت ته اړتیا لري. درېیمه مسله دا ده چې دی د خپل پروګرامونه سم پریزنټ کړای شي، یعنې په هغه ډول چې لازمه ده خلکو ته دا ورسیږي، او د دې دپاره د عامه ذهنیت جوړونې یو مسلکي تخصصي برنامې ته ضرورت دی، چې حکومتي چینلونه، خپلواک مطبوعاتي چینلونه او څومره کولای شي د خلکو باور او اعتماد چې همدا اوس رامنځته شوی دا ځان سره وساتي، او په دې توګه په دې منځ کې دغه د انحصاري کړیو نفوس ته مجاز پاتې نشي.
لیوال صاحب، اوس داسې ویل کېږي چې ډېر هغه روشنفکر قشر یا هغه څوک چې غواړي تغییرات راولي یا عملا د افغانستان په سیاست کې رول ولوبوي وایي چې اشرف غني احمدي سره کار کول سخت وایي. داسې ویل کېږي چې ډېر دې ته زړه نه کوي چې راسي او له ده سره ودرېږي. دا هغه بل اړخ ده چې مشکل ایجادوي چې آیا دی به وکولی شي چې واقعا هغه کسان چې غواړي کار وکړي او له هر څه نه تیر وي را ټول کړي په خپل ځان باندې.
خوشبین نظر تخکاره نشم. زه فکر کوم همدغه تکتیک په خپله د تسکیه او د چاڼولو تر ټولو ښه تکنیک دی. هغه په دې معنی چې پرېږدئ هغه لټ تمبل او محافظه کار ځانچاري او په اصطلاح سو استفاده کوونکي چارواکي چې نشي کولای له یو چټک بهیر سره منډه وکړي او له دې کاروان سره نشي تلای، پرېږدي چې هغوی د کاروان د پښو لاندې دل شي. نوي کادرونه، هغه کادرونه چې د ډاکټر اشرف غني احمدزي سره لږ تر لږه د ورځې لس دوله ساعته کار کولای شي، او هغه کادرونه چې ځان لټۍ ته نه ورکوي او د تامین لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې نه کوي، یوازې د مقام او دبدبې او خوونه په فکر کې نه دي، پریږدي چې دوی ستړي شي، ستومانه شي، وروسته پاتې شي، حاشیه ته لاړ شي، او ځای ځوان فعال او پاک کادرونه ونیسي چې له دغه چټک بهیر سره ملګرتیا وکړی شي. او زه فکر کوم چې د دوی د تصفیه او د دغه ډول چاند لپاره هم دا بهترینه موقع دی.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوالو چې د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د اشرف غني احمدزي د لومړنیو اونیو د اجراتو یا اقداماتو په اړه نظر څرګندو.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویلی چې فساد بل منځوري او یو سالم اداره برامنسته کوي. د غوښتو پترس کې د کابل بانک په خوانی قضیه به تر پورته کړه او د تورن کسانو د نیول کېدو لپاره لوی څرنوالي ته هدایت ورکړی. لوی څرنوالي هم د تورن کسانو د نیول کېدو حکم صادر کړی خو اکثره تورن کسان له هیواده تښتېدلي دي. دغه راز لوی څرنوالي تېره ورځ اعلان وکړ چې په خوانی 15 وزیران هم د اختلاس او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور محکمه میته معرفي کړی دي. د دوه هڅو په ترڅ کې د خوست د استناف څرنوالي چارواکي هم وایي چې درې لوړ پوړي چارواکي توقيف کړی دي. دا ورسره هغه چې د دې ولایت د خوست د څرنوالي سرپرست هم توقيف شوی او تفصیل د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله آلو خیل پر راپور کې.
د خوست د استناف څرنوالي ریاست چارواکي وایي چې د خوست د سرپرست خاروال تر نیول کېدو یوه اونۍ وروسته د چهارشنبه ورځې ناوخته د ولایتي شورا د مرستیال په ګډون درې نور حکومتي مسؤلین هم د اختلاس په تور توقیف کړي او زندان ته یې لیږلي دي. د خوست استناف څرنوالي رئیس شعیب ثابت آزادۍ راډیو ته وویل نیول شوي کسان د عبدالله خان تڼۍ د عالي دارالمعلمین لپاره د خریداري په هیئت کې وو او د 3,300,000 افغانۍ په قیمت اجناس خریداري کړي ول او په دې خریداري کې د دوی لخوا څرګند اختلاس شوی وو. نو د ولایت مقام او د لوی څرنوال په لارښوونه توقیف او محبس ته ولیږل شول. د شعیب ثابت په وینا په نیول شوو کسانو کې د ولایتي شورا مرستیال د مستوفیت د بشري منابعو او د پوهنې ریاست د معلوماتي ټکنالوژۍ مدیران شامل دي.
نن مو درې تنه دولتي کسان یا یو دولتی شورا مرستیال او یو د مستفیت نام مدیر د منابع بشری دی یا هم د ریاست معرف د ټکنالوژي مدیر دی چې دا درې ورځې د اختلاس په تور باندې نن د څانوي خانه توقیف ته ولیږل شو.
د خوست استناف څرنوال د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې پخوا د قانون ماتونې په جرم کې د حکومتي مسؤلینو په نیولو کې اقدام نه کاوه ویل چې پخوا په اختلاس تورن کسان د چارواکو لخوا حمایه کېدل، خو نوي حکومت د اختلاس پر ضد کلکه مبارزه پیل کړې ده.
په افغانستان کې دا یو مشکل موجود و چې هغه خلک چې په اداري فساد کې لاس درلودو هغه د ډېر قوي خلکو لخوا نه حمایه کېدل. اما بیا هم دغه به وجود موږ په مخ کې هم په اداري فساد په جرایم خلک نیول
دي. یادونه ورده پوره یو اونۍ وړاندې د خو سرپرست خاروال هم د اختلاس په تور نیول شوی او محبس ته لیږل شوی وو. د څرنوالۍ چارواکي وایي ټول هغه کسان به ونیسي چې د اختلاس په ګډون په هر ډول جرایمو کې لاس ولري.
آیا افغانان د افغانستان په قضایي او عدلي سیستم باور لري؟ د ګلپ په نامه نړیوال محسسې د نړۍ په 130 هیوادونو کې له خلکو څخه پوښتنې کړې چې څومره په خپلو قضایي سیستمونو او محکمو باور او اعتماد لري. د شاوخوا 3 هیوادونو د پوښتل شوو خلکو له نیمایي څخه لږ ویلي دي چې دوی د خپلو هیوادونو په قضایي سیستم باور لري. په دې سروې کې په افغانستان کې د پوښتل شوو کسانو په سلو کې 15 ویلي دي چې دوی په قضایي او عادي سیستم باور لري. تفصیل د جانقا الکوزي په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختګ هدفونو د نوي پروګرام لمخه چې د 2000 می پراختیا د هدفونو پر اساس ټاکل شوی، په نړۍ کې له 2015 کال وروسته وخت ستونزو د حل لارې چارې سنجول کیږي. په دې پروګرام کې د قانون پر حاکمیت ټینګار کیږي او پر نورو کارونو برسیره حکومتداري، پانګونه، سوداګرۍ او د نظم او قانون اساسي مسلې پکې مهمې دي. د ګالاپ د څېړنې پر اساس په مجموعي ډول په آسیا کې د قانون پر حاکمیت د خلکو باور زیات دی او د هرو دریو بالغو کسانو څخه دوه، یعنی په 16 کسان په خپلو قضایي سیستمونو او محاکمو باور لري. دا رقم د لاتینی امریکا په هیوادونو کې په 15 او د شوروي اتحاد په پخوانیو جمهوریتونو کې په 23 ښودل شوی دی. په جنوبي اسیا کې په قضایي سیستم او محاکمو باندې د خلکو تر ټولو جګ باور د بوتان د خلکو دی چې د دې هیواد په 15 وي د قانون پر حاکمیت او قضایي سیستم اعتماد لري. تر ټولو ټیټ رقم بیا په تایوان کې دی او په 23 ښودل شوی دی. د ګالا په دې نړیوالې سروې یا څېړنه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې په 15 کسان په خپلو محاکمو او قضایي سیستم اعتماد لري. په پاکستان کې دا رقم په 15، په بنګلادیش کې په 15 او په هند کې په 1 دی. د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې په قضایي او عدلي سیستم د خلکو باور ډیر ټیټ او په اوسط ډول په 23 دی. دا رقم په ځینو هیوادونو کې زیات او په ځینو کې کم دی. د نګورنو قرباغ په سیمه کې په 22 او په اوکراین کې په 24 ته ټیټ شوی دی. دا رقم په نړۍ کې تر ټولو ټیټ رقم بلل کیږي. د ګلب موسسه وایي د قانون پر حاکمیت زیات ټینګار او فشار د هیوادونو د ثبات او ودې لپاره پیچلتیاوې هم رامنځته کوي. د قانون پر حاکمیت باندې اعتماد د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا سبب کیږي. پانګونه او نوښت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک په سیمه ایزه او ملي سطحه پر اقتصادي حالت باوري شي. دغه راز په ټولنه کې د قانون د غښتلي حاکمیت نه موجودیت وده او پراختیا له ګواښ سره مخامخ کوي او په نتیجه کې پانګونه یا فرار کوي او یا هم ممکن د اوږدې مودې لپاره لږ شي.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د هرات په مابس کې بندیانو بیا د نخړلو احتساب کړی. د هرات سرنوالی وایي چې بندیانو دروازه په ځان پسې بند کړی او د چړو او چخوګانو په وسیله د ساتونکو مخه نیسي. دا په یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د هرات مابس بندیان احتساب کوي. تېرونه د دغه محبس د ستونزو د حل کولو لپاره ولسمشر اشرف غنی احمدزی یو پلاوی ټاکلی و او سیمې ته استولی و، خو بندیان وایي چې د پلاوی له راتک سره سره د دوی ستونزې نه دي کمې شوي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د هرات ولایت د استیناف څارنوالي وایي چې د دغه ولایت تر زرو زیات بندیان د محبس ساتونکو او مامورینو ته اجازه نه ورکوي چې د بندیانو ځای کنټرول او وڅاري. د هرات ولایت د استیناف څارنوالي رئیس ماریا بشیر وایي چې د دغو بندیانو شاوخوا زر تنو د نه خوړلو اعتصاب کړی او یو شمېر نور بندیان یې مجبور کړي چې له دوی سره لاس یو کړي. میرمن بشیر وویل چې معترض بندیان څو سوه موبایلونه له چاقوګانو او چاړو سره لري او امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې وسایل ورڅخه واخلي. د هرات د استیناف څارنوالۍ رئیس د محبس وضعیت یو تنظیم شوی حرکت وباله او ادعا وکړه چې بندیان غواړي چې د نه خوړلو د اعتصاب په وسیله د هرات پر قضایي او عدلي چارواکو فشار راوړي. دا حرکتونه تنظیم شوي دي د دې لپاره چې پر عدلي او قضایي ارګانونو فشار راوړي. څوک وغواړي چې د بندیانو په اړه فیصلې وکړي نو پرې اغیز وکړي او یا یې په دې ډول حرکتونو په یو نه یو ډول وبیروي. دا زما په نظر ناممکنه کار دی. د هرات د محبس بندیانو په دغه ښار کې د ازادي راډیو خبریال شاهپور صابر ته د تلیفون له لارې ویلي چې تر زرو زیاتو بندیانو اعتصاب کړی او شمېر یې د ډېرېدو په حال کې دی. نن څلورمه ده چې 1004 تنو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. احتمال شته چې کسان زیات شي. د اعتصاب دلیل دا دی چې د دوی غوښتنې عملي شوي دي. دوی وایي سره له دې چې ولسمشر د دوی د ستونزو د څېړلو لپاره پلاوی ورولې شو خو مشکلات یې حل شوي نه دي. د دوی په وینا دولس ورځې پخوا د ولسمشر اشرف غنی احمدزي له لورې محبس ته یو پلاوی ورغلی و او هغه ژمنه ورکړه چې ولسمشر به د بندیانو له ستونزو خبر کړي، خو تر اوسه پورې د دوی کومه ستونزه حل شوې نه ده. د هرات د محبس نوی مدیر عبدالله عزیزی د ازادي راډیو د خبریال له ډیرو هڅو سره سره حاضر نشو چې د بندیانو د اعتصاب په اړه څه ووایي. دا په څه کمه یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د هرات د محبس بندیان د نه خوړلو اعتصاب کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن د غزنی ولایت له زنی خان ولسوالۍ څخه لیکي چې د امریکا او د افغانستان د ولسمشرانو خبرې کول زما په باور ګټور دي. نادر بیا د بادغیس ولایت د بالامرغاب له ولسوالۍ څخه لیکي چې فساد په ادارو کې ډیر شوی دی، باید مخنیوی وشي. محمد نبی له هلمند څخه لیکي زه افسوس کوم چې تر اوسه د هلمند مکتبونو ته کتابونه نه دي رسیدلي. درې میاشتې هم له درسونو له شروع تیریږي. یو بل اوریدونکي لیکلي چې فساد ورځ په ورځ زیاتیږي. د هیواد په هر دفتر او هر شعبه کې اداري فساد شته. عبدالغفار قریشی له کندهار څخه بیا لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه هیله کوم چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي. د وای د کندهار پولیس له خلکو سره ډیر ناوړه چلند کوي. تاسو کولی شئ د افغان بی سیم مخابراتي شرکت له لارې د 1903 شمیرې په ذریعه خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ او موږ هم درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له حاله مخبرو. د عراق د موصول ښار چې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې دی د خلکو له وضعیت مو هم خبرو. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د هند د ملي امنیت سلاکار له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د تروریزم ضد مبارزې او سیمه ییزو مسلو په باب خبرې کړې. د افغانستان حکومت د کابل د یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې له چلوونکو څخه د یوې مقالې د خپرولو په خاطر تحقیقات پیل کړي دي. بلغاریا افغانستان ته د خپلو پورونو چپاویای مواتیای مالسیزو کې ورکړی او پسلو کې څلور اتیا فیصده او بخل. د کاناډا صدراعظم ستیفن هارپر وایي کاناډا به ونه بیریږي او د تروریزم په وړاندې جګړه به مخته یوسي. د عراق د کورد میشتې سیمې پارلمان د سوری د کوبانی ښار جګړې ته د کورد جنګیالیو لیګل تصویب کړل. د ترکی ولسمشر د امریکا دا کار ناسم غنی چې له هوا څخه د کوبانی ښار دفاع کوونکو کورد جنگیالیو ته وسلې غورځوي. د قرغزستان د پخوانی ولسمشر زوی د دولت له خزانې څخه د میلیونونو ډالرو د واهلو په خاطر په غیاب کې په عمر قید محکوم شو. او د سکل د نوبل د سولې د جایزې هندي ګټونکو کې لاش ساتیاتی ویل د جایزې ګټل په نړۍ کې خورا محروم ماشومانو ته تر ټولو لویه پاملرنه غني.
د دې خبرونو او د غراز زینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم د ازادي رادیو .com د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شئ. د پاکستان پوځ وایي د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې پوځي عملیات له پلان سره سم په بریالیتوب روان دي او تر اوسه په دغو عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 1000 وسلوال وژل شوي او د هغوی ګنشمیر او د هغوی ګنشمیر مرکزونه هم لمنځه وړل شوی دي. چارواکي د غراز وایي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دوه وروسته ځینې ترورستان خیبر ایجنسی او نور قبایلي سیمو ته تښتېدلي دي چې هلته هم د دوی پر ضد عملیات پیل شوي دي. نور جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې اوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په بریالیتوب روان دي او تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 1000 وسلوال وژل شوي دي. دوی زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا مخکې ځینې وسلوال د خیبري جنسي بیلابیلو سیمو ته تښتېدلي او په خبره چې د دوی ځواکونو په دغو سیمو کې هم د هغوی پر ضد عملیات پیل کړي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا څرګندونه د پاکستاني پوځ ویان جنرال سم بچوا د چهارشنبه پورس د خیبر پختونخوا ایرت د بنو د بکاخیلو د کډوالو په کم کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. د باجو په وینا که څه هم په شمالي وزیرستان کې عملیات په بریالیتوب روان دي خو د دې عملیاتو د پای ته رسیدو په اړه وخت نشي ټاکلی. د وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو پر مهال مذکر د عملیاتو د اوږدېدو او یا هم د ژر بشپړېدو په اړه څه ونه ویل او اوس هم دا وړاندوینه نشو کولی چې دا عملیات به څومره وخت واخلي ځکه چې دا ډول عملیات ډېر وخت نیسي. خو موږ هڅه کوو چې دا عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوو او له سیمې څخه بې کوره شوي خلک بېرته خپل کورونو ته ستانه کړو. دغه په خبره په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لسګونه ټنه بارودي مواد ترلاسه کړي چې غیر فعاله ولې ښایي ډېر وخت ونیسي. باجوا وویل چې دوی به د وزیرستان له بېکوره شوو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې دوی هغه مهال بېرته خپلو سیمو ته ستانه کړي چې هلته امنیتي وضعیت ښه شوی وي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون په 15 نیټه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې د پاکستان او طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې بي نتیجې پای ته ورسېدلې او طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د بریټ مسولیت ومانه چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. که څه هم پاکستاني ځواکونه ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 1000 وسلوال وژلي خو خپلواک او سیمه ییز سرچینو لا تر دې دمه دوی دغه د پخلنې نه دی کړی ځکه چې دوی سیمه ته خبرې لا نور پرېږ. دي. دا یادونه وردا چې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکو هم د پوز اداو ته اشاره وای چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب په هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي او د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او دغه راز د اف ام په لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. مخې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د عراق د موصول د اوسیدونکو له وضعیت مو خبره او د عراق د شمالي ښار موصول اوسیدونکو په سختو شرایطو او تر کلکو قیوداتو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دا ښار د تېرې جون میاشتې له 10 نیټې راهیسې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په کنټرول کې دی. په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د ازادي راډیو د عراق د برخې خبریال په موصل ښار کې د میشتو فعالانو څخه په نقل وایي د دې ښار د اوسیدونکو لپاره تازه ستونزه د پاکو اوبو د کموالي له امله پیدا شوې ناروغي دي چې په پراخه اندازه خپرېږي. د موصل د برېښنا د تولید د دستګاو د بندېدو له امله د دې ښار اوسیدونکي د برېښنا د کموالي له ستونزې سره هم مخامخ دي. د اسلامي دولت په نامه ډله د موصل ښاریانو کورونه په زور نیسي، وسلې په کې ځای پر ځای کوي او یا خپلو جنګیالیو ته سپاري. د روان اکتوبر میاشت په 16 نیټه د موصل آی په نامه د فیسبوک پاڼې رپورټ ورکړ چې په ښار کې یوازې 2 ساعته اوبه وي او د برېښنا د کموالي له امله د تیلو او ګاز بیې په ډراماتیک ډول پورته ختلې دي. د موصل آی د راپور پر اساس د اسلامي دولت وسلواله ډله له درملتونونو څخه په زور درمل ټولوي چې خپلو ټپیانو ته ورکړي. وسلوالو د موصل پر سوداګرو او هټیوالو هم راز راز مالی وسه کړی دي. کته هم چې پر موصل د اسلامي دولت د واک له عمله د دې خر پر فضا ویره او وحشت پور شوې ده، خو په دې ورسیو کې د وسلوالو پر ضد د موصل د یو شمیر خزو د مظاهرو او لاریونونو رپورټونه رسیدلې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 1.5 صفه اوري. د دې نه خبرونه کې په محکمو کې د قاضیانو په بي طرفي باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای را سره ملما دی. احمد زای صاحب، خبرونه ته ښاغلی
ډیر مننه زم په لومړي سر کې خپل سلامونه ونې کړي د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د قاضیانو د بې طرفۍ په حق لاته څه ویل شوی؟
بېد شک کچیر مونږ وغواړو چې په ټولنه کې عدالت په خشنت تضمین شي، نو ام پکار ده چې په محاکمو کې د بې طرفۍ اصل په جدي توګه رعایت شي. او دا غوښتنه د ټولنې ده چې د اساسي قانون په بنیاد باندې دا ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 1.3 ماده په بنیاد باندې په افغانستان کې د مستری محکمې د مقام د عالی شورا غړي باید د دې ماده، یعنی د 1.3 ماده د شپږمې فقره په بنیاد باندې باید په هغه وخت کې چې دوی پاتې او اوس د شورا عالی دنده ترسره راکوي، دوی نشي کولای چې په کوم سیاسي ګوند کې شمولیت ولري یا سیاسي فعالیت ولري. د دې په خاطر چې دوی منسوب یو ګوند شي، دوی په خپل کلونو کې دغه ګوند په ګټه باندې کار کوي. کله چې دوی امتیاز ورکړي یو سیاسي تنظیم غړو ته، دا بیا نشي کولای چې په خپل کلونو کې عدالت تضمین کړي. بناً د افغانستان د اساسي قانون په 1.3 ماده کې دا مسله کاملا واضح ده چې د ستره محکمې هغه رهبری ساته چې د ستره محکمې علی شورا غړي دي چې نه غړي لري د قانون په وختونه سره، دغه نه واړه باید د قضا په وخت کې دوی باید کاملا بی طرف وي او دوی نشي کولای چې په سیاسي ګوندونو کې تنظیم وي. په همدغه ترتیب دوی مکلف دي چې د وظیفه په جریان کې خپل کړنې د افغانستان د اساسي قانون د 130 ماده په بنیاد باندې داسې سره تنظیم کړي چې د خپل کړنو معیار فقط د افغانستان د اساسي قانون او نور قوانینو په بنیاد باندې سمبال کړي. یعنی دوی نه باید چې په جریان د رسیدګوي کې چې دوی برسې کوي دوی مسله د سمتي مسله د ملیت مسله د سیاسي جهتونو نور موضوعات په نظر کې ونیسي.
کچری په محکمو کې د بی‌طرفۍ اصل په پام کې وننی ول شي، آیا په دغه محکمو کې عدالت تضمینیدای شي؟
که منشیر قضات په جریان دی وظیفه کې دوی بی‌طرفۍ اصل ته پاملرنه نه کوي، په محاکمو کې د بی‌طرفۍ اصل نفی کیږي. هغه محکمه چې په هغه کې بی‌طرفۍ اصل نه رعایتیږي هغه کې عدالت نشي په خپله توګه تضمین شي. د دې په خاطر کچری یو قاضي په یو سیاسي ګوند کې تنظیم وي، دا غون غړی یو سرغړونه کوي یا جرم کوي، کله چې دوشه دې محکمه ته راځي به د شک د قاضي په د خپل د سیاسي ملګری نه د حمایت کوي. کله چې حمایت وکول دا نو په اصل کې قانوني تر په هولند کې او عدالت بیا نشکول چې د مده چکی دې کې هیڅ شک نشته. کچېره په محکمه کې اصل د بی طرفي نفي شي هغه محکمه نشکول عدالت تضمین کوي. دا بی طرفي اصل نه راتېدل نه تنه چې د موږ د ملي قانونو په بنا باندې ده، بلکې د نړیوالو هغه قوانینو پر بنا باندې چې د افغانستان دولت هغه ته ژمن دی لکه د سیاسي او مدني حقوقو د تړون د 13 ماده په بنیاد باندې هغه کوم د تجزیه شوی چې د قضایي دیوانو په موقف کې ټول خلک یو شان ته موقف لري. هر څوک حق لري چې په محاکمو کې یو مستقله او بی طرفه محکمه ته لاسرسی ولري. د دې په خاطر چې د خلکو لاسرسی بی طرفه او مستقله محکمه ته دا په دې معنی ده چې د دې په اړه باندې هغه محکمه او هغه ای تصمیمونه چې نیول کیږي هغه عدالت په خشنت تضمین وشي. او کچېره دغه څه به په نظر کې نیول کیږي به د شک کچېره به موجبه یعنی به د مجاوز د قانون دی او چا په ګټه باندې فیصله صادریږي یا به مجاوز د قانون دی چا په zarar رسیږي د فیصله جانبدارانه فیصله دي او هر جانبدارانه فیصله عدالت لمن جوړي.
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند بخفللو
جوان
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پلیس فکر چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
نکشیر ته قاضیان په پریکړو کې به طرفي رعایت نکړي قوانینو د دوی پر وړاندې څه پیشبینی کړی ده؟
کچېره دغه اصل تر په خولند کېږي په محاکمه کې په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون سرغړونه کوي. سرغړونه ته قانون کده هر څل خونه کوي، کده محکمه د کارکونکو خونه یعنی د قضات له خونه کوي، کده سنوالوی له خونه کوي، کده پولیس له خونه کوي. باید هغه یو شانت د قانون د خبرګون سره مخامخ شي. یو اساسي صفت د قانون دا ده چې قانون امتو به ده چې یعنی په ټول خلکو یو شانت تطبیقیږي. قانون کې دا نشته چې قاضي سرغړونه کوي هغه سره یو رقم چلن وشي، کچېره یو مامور سرغړونه کوي هغه سره بل چلن وشي، سنوال سره بل چلن وشي. او دغه چلندونه کچېره وشي وسله له بعد امرغه چې اوس په افغانستان کې موږ وینو چې قانون د افغانستان په ټولو خلکو باندې یو شانت تطبیقیږي نه، د قانون واکمنۍ ضعیفه شوې ده او عدالت هم په نامناسبه وضعیت کې قرار لري.
آیا د افغانستان په محکمو کې د بی‌طرفۍ اصل رعایت کیږي یا نه؟
بې د شک دا باید رعایت شي. دغه اصل د قانون غوښتنه ده، دا د افغانستان د اساسي قانون د افغانانو ملي وثیقه ده، د دې غوښتنه ده. دا باید په الزامي توګه باید رعایت شي. او که چیرې رعایت کیږي نه په واقعیت کې د دې اصل نه سرغړونه کیږي، باید هر هغه څوک چې د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې نه سرغړونه کوي هغه باید د قانون غبرګون سره مخامخ شي، ولو که په هر سطح کې وي. دې په خاطر چې سرغړونه د قانون هغه په ټولنه کې ناخوالي منځ ته راوړي. کله چې په ټولنه کې ناخوالي منځ ته راوستي د ټولنې خلکو ته جنونه ورسول، نو د همدې لپاره دا چې سرغړونه د قانون په ډیرو مواردو کې چې هغه ټولنې ته یا شخص ته زیان رسوي هغه ته د جرم وسپ ورته ورکړي، په هغه مواردو کې بیا شخص باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم احمد زای صاحب کور مودان چې په خبرونه کې مې سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای ووردله. تر بیا مو الله مو چې
ژوند په شیبو کې.
جوړون کوي ومان نیازی.
من اوریدونکو سلامونه می ومنئ. کابل خاریان وای په کابل ژوبن کې د زمری روختیا ښه نه ده. و به ورو چې په زمری څه شوي، بڼ څومره پراخ سوی او اوس څومره ژوي لري، دا مطلب به زه ومان او فرشته مرسل درته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو، کابل ژوبڼ اوه څلوېښت کاله له مخه جوړ شوی دی. تر تنظیمي جګړو پورې ښایسته ډېر ژوي لرل، خو په دې جنګونو کې ژوي ووژل شول او له ودانیو یې ټوپکیانو د سنګر په توګه استفاده کوله. په تیرو دیارلسو کلونو کې بڼ ورو ورو زرغون شو، نوي ژوي ورته راوړل شول چې اوس کابو شپږ سوه ژوي لري. په دغو ژویو کې یو هم د مرجان په نوم زمری دی. خلک وایي دوه وروستۍ پښې د تګ په وخت کې ریږدي. تر دې له مخه د بڼ یو بل زمری هم په همدې نوم یادېده. نور معلومات به دې مرکه کې واورو چې ومان د بڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره کړې ده.
ثاقب صاحب، دا راته ووایاست لنګ چې دا باغوش په کوم کال کې جوړ شوی؟
دا په دیارلس سوه شپږ څلوېښتم کال کې تاسیس شوی. په هغه وخت کې د دنیاوالو غوښتل چې د افغانستان د مشهور حیوانات دلته وګوري. بالاخره شاهي نظام ته داسې یو فکر پیدا شو چې راځه دلته به یو ژوبڼ جوړ کړو. تقریبا ولس نیم که اتلس نیم جریبه مځکه کې جوړ شوی و، اما پلان داسې و د ماستر پلان مطابق چې تر ګزرګاه تر پله پورې چې څو هکتاره مځکه موږ د سیند آغاړه لرو، د دارالامان سړک مثلا د پل یارتل نه تر ګزرګاه پورې، دا ساحه او بیرته له د ژوبڼ نه تر پل یارتله پورې ساحه مکمل باید د ژوبڼ مربوطي. او موږ وکولای شو په دغه تیرو کلو کې د ترپل یارتله پورې د خپل ساحه ونیسو. اوس تقریبا تر پنځو هکتار لوی سوی ده او راتلونکي پلانونه مو دا دي چې مطابق د ماستر پلان د ګزرګاه تر پله پورې لاړ شو چې تقریبا د انجینرانو په وینا تقریبا دیرش هکتار مځکه نور اخوا لرو.
اوس دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې په باغ کې څومره حیوانات دي؟
ډولونه سل ډوله دي، اما تعداد د مجموعې چې د هر یوونه پنځه شپږ اووه نسلګیریانې سوي دلته تعداد یې شپږ سوه ته رسېږي.
حیوانات څنګه ساتل کیږي؟ د دوی درملنه دلته څنګه کیږي؟ ډاکټران ستدې نسته؟
حیوانات کوم رقم چې په هندستان کې ساتل کیږي، پاکستان کې، امریکا کې، چون کابل ژوبڼ هم اوس نړیوال عضویتونه لري، د دوی هیئتان راځي ګوري که کوم منفی پوینټ بیا موږ ته ډېر بدې اغېزې لري. هغه کومه تابلو چې دوی استفاده کوي هماغه تابلو اوس موږ کابل کې عیار کړې ده. ډېره مکلفه غذا ورکول کیږي. دلته چې دا کسان اوسېږي دا ټول مسلکي کسان دي.
په پخوا کلونو کې ما یادېږي په باوس کې یو فلم و، بیا د څو کاله مخکې چې ما ستاسو سره مرکې کړي دي په هغو کې مو ویلي وو چې تاسو به فیل راوړی. خو زه چې نن هم باغ وش ته راغلم فیل نه و. دلیل یې څه ده؟ ولې وځنډېدو؟
فیل دا د خارجي ملک حیوان ده. او یو متاسفانه درته ویم چې ما خبرې مې هند سره کړې وې. د مسیر د پاکستان د موږ تجارتي مالو کې هغونه مشکلات جوړ کړي و، نو هغه کې خو یې بیخي مشکل جوړ و چې له هند هم راوستلی وای. نو اوس ډېر کوشش کوو دغه سفر کې چې د هندوستان حکومت راضي کړو، د دوستان هم چې هلته دي، د ژوبڼ سره ښه همکاران دي، چې که وکولی شي موږ ته یو جوړه فیل را کی کارگو وای فعاله سوی دا وای کارگو چې په غوی سره خبرو کې په کم قیمت باندې باغواش سره دا کومک چې موږ دا یو جوړه فیل راوړو. نو اوس مې یو ډیر ښه اس پیدا کړی چې نه یې اس ته د نسل ډیر ټیک دا غم هم راوړی دا اوس موږ ته را کړی توفه غم هم ساتلی دا. ډیر کوشش باندې کیو چې یو ښه حیوان راوړو دلته چې د زمنګ لیدونکو خوشاله او باغواش هم په خایسته کوي.
په بن کې د یو زمری په اړه باندې په دې ورستو کې ځینې خبرونه خبره سو چې توجه نه درته سوی او دا ناروغه سوی دا څنګه ده؟ د دې زمری په ایسه کې څه معلومات را ترکه چې دا زمرای واقعا ناروغه ده نه ده؟ او دا زمرای بڼ ته کوم ځای راوړل شوی؟
دغه زمرای یو چا په کور کې په کابل کې ساتلی و. یو ژورنالیست چې زما ډیر نږدې ملګری و په نامه د سردار محمد چې شهید سو خدای دې وبخي په سیرینا کې، هغه دا کشف کړی و چې دغه زمرای په دغه کور کې ده. اما غوښتنه یې ترې کړې وه سردار محمد چې دا درنه ختمیږي، وضع یې ښه نه وه، دا ژوبڼ ته ورکه هغوی ورته نه ویلي و. نو بالاخره بیا دا زمرای په حالت کوما کې و چې ماته خبر راغی که دا چیرې تاسو تداوي کوئ موږ ډېرې پیسې درکوو. د ازمران تری راوست ما په دې فکر کې نو چې دای به ژوندای پاتې سی بیخي کاملا لسلور په خو فلج و غخونه قطسی و سوې تغذی و چیزې ک تاسو تاکسونه درو کې بیخي یقین نکوي چې دا غزمرای ده شپږ میاشتیم په داژمه چې تیر سدام په دې کلینیک کې د خپل په دې جمه کې ماساج د شپې ګرم ساته او تداوی کوي ډاکټران ورته راغوړه بل اخر هم دا د رښتیا ازمره تری جوړ کړي د چې ما ورېدلیو دای وای ته له دوه منځله لاندې ولیدل او پخې ای بی دی شاتینې پخې لاق دی حتی اکثریت اډوکو ډاکټران چې دې حیوانات بخش کې کار کوي خارجي او مشوره راکړه چې دا تر ډیره وخت کې دی سي سم نسی اما موږ ته دا مهمه ده چې دغه ژوند مو ساته په دې غلطی کومانم راويسته و ژوندای ده دا چې دې پخې واغ وړي څو چې پرکټس کې اوس آزاد قفس کې خوش کړل کلینیکم راويستل د طبي خبره د واغ وړي او حتی ډاکټران په وزن هم انتقاد کړي چې وزن هم زیات ده نظر دي چې پخې تکلیف لري باید وزن ډیر زیات نه وي دا مو متاسفانه موږ ډاکټران تر اوسه خوراک پینه ده کم کړي و دې لپاره چې ډیر ضعیفی تیر کړي ده باید د مکمل غذا ورسیږي چې د دې د اډوکه قوي سي منظم سي کلسیمونه ورکی د دې د اډوکو د تقویې لپاره طبي خبره د دوستان چې قفس ته ودرېږي وی ګوري د دې پخې شاته خوري او غوي ته بل د فکر کې چې ولا د جوبان ډیر خور ساتل
تر دې لمخ هم په بانک بل زمرای وو
یو مانس زمرای وو چې ډیر داخلي مشکلات درلودل څلور ور عملیات سو د پرولاپس تکلیف درلود نو هغه چې ار ور به کلمې قطع کېدل دې ته صدمه دینه نه رسیدله بل اخر تقریبا سو میاشتې مخکې هغه لمنځه لاړ
متعلمین د علمی سایر لپاره راځي کنه
تیر کال من 15000 رسمي استلامي شاګردان د مکاتب او معرف سره کومک کړي حتی د وزیر صاحب معرف لخوا تقدیر هم سپدی سکه چې من یو ډیره ښه همکاري د اهل معرف سره په کابل کې نه بلکې د ولایتونو هم شاګردان راتله من ورسره درلودله
لیدون کې متنګ دي ډیر دي کم دي او په کوم ورځو ډیر
لیدون کې معمولا تاسو پیږی چې کله امنیتی وضعیت خې ټول افغانان خوشاله یي هر چیرې زی په معمولی ورځو کې لکه رخصتي چني لکه د شنبه نه تر پنځشنبه پورې د منګ د اتنه همیاشتې د اول کال چې دي د خفصلي او واغ سړه نه لزر نه پورته زر یو نیم زر دو لسو دیر لسو ات د جمعه پورې شپږ زر او زر پنځه زر لیدون کې د نوروز په ورځ لکه اخترو کې شل زر دوه ویش زر لیدون کې لرو په درجمه کې د منګ لیدون کې دلته ډیر کم پدی چې ساحه ډیر سړه وي او منګ ډیر کوشش کوو چې په جمعه کې د خپل ژوند توده وساتو چې تلفات ونه لرو
څومره کسان کار کوي دلته
تقریبا درې څلوه کس کار کوي نارینه او خزینه دي او شپږ کس اداري او مسلکي پرسونل نور ټول کاریګر دي چې دلته کار کوي ټول مسلکي روزل سوي دي د هر ایوان لپاره ټول خپل وظیفه روزمره په خړه ول سره اجرا کوي
په خو کله نو کې زور تر غلای ما په واشته اکثره بداسي و چې کسان چې بنانداري تر اتل نو دوی به ځینی خوراکي شي اندزان سره راولل ایوانات په زورول په ډبرو به وشتو د دې د مخنیوي لپاره هم څه کړی دي کسان د حق لري چې دوی ته غذایی مواد ور
نه دوی هیڅ حق نه لري چې زمنګ ژوي چې وګړي خوړه لري وګړي ته نور غذایی خوړه ورواچي چې دوی د ناروغي سبب وګرځي چې دوی نه پیږي چې دا ایوان شي خوري او په زمين کې په هر قفس باندې لوحه زړولې ده چې هیڅوک حق نه لري چې ایوانات ته خوړه واچي او په زمين کې امنیتي کمرې لري ګارد لري کڅوګ د سیو نوړه چلن وکي یا ایوان وزوري یی غول خاني ولکېږي دفتر ته راوړل کېږي که جرم زیات یا وزې ته معرفي کېږي کنه نصيحت ته ضرورت دلو ډیر کوشش کوي چې خلک په نصيحت باندې پوه کړو او بیا بیرته اجازه ورکړي چې تاسو دا کار مکوئ
کور مدان
سلامات
جمشید نوری د ژوبن اوترنر ډاکټر دی وای د مرجان زمری درملنه موږ وکړه د خغلی نوری خبرې په مرجان زمری پسې له قفس سره نږدې په نورو پیلېږي
مرجان رئیسو بیا بیا مرجان
این شیر را که ما اینجا نگهداری میکنیم تقریبا یک سال میشه که با باغواش کابل آوردیم
ما ساعت و یک کلمه که ما جوربان تر آوردیم هر وقت فل جور
نو دیده حالت ما چه ولید نومو مرجان رو بنده که خود زکه دایم دی جوربان دی قبل زمری پا چیر چه دی جنگون و پا کلونو کستر گیرنده شوی وی په بد حال و اوس خدای لومړی ورځو کې به هیڅ خوراک نه کاوه پروت به و وزن یې بایللی و اوس تاسو وینئ ګرځي صحت یې ښه دی یوازې د شا دوه شاتنۍ پښې ریږ دي او مایسته چې هغه به هم ښې شي موږ یې درملنه لا هم جاري ساتلې ده ټول واکسینونه مو ورته بشپړ کړي دي وزن یې ښه سوی او د هډوکو د تقویې لپاره یې کلسیم هم ورکوو د دې زمري لومړني عکسونه که تاسو وګورئ نو باور به مو ونه شي چې دا د هغه زمری وي د ورځې 9 کیلو غوښه خوري او اونۍ کې یو ځل د چرګ غوښه او ینه یا ځیګر هم ورکوو
د ننګرهار اوسېدونکی شمس الرحمن خان ژوبڼ ته د نندارې لپاره راغلی نوموړی وایي ما ته په ژوبڼ کې چینایاس جالب و
پدې کټ کې اس خو تر اوسه ورمانو کتل دا د سې کتنه وړو کې دی نور آسان غړ غړ دی او دا غو یختم کمزوري وي د یختړې مطلب دا د ماری یختړې غړ دی نور اسونه خدانه مونې یختنه وي او مطلب دا وړو کې دی کتنه مو نور غټ وین نو اوسه پورې هم مطلب ما سونه او د غو سفیدات مرغان مو کتل باقي مخې وګورو چې سړي مطلب دی کې ځان او نور ملا چیرګه کو یو بل یو سکسم غټ غټ مرغان پنینګرهار کې هو دانه منابه وش نشته دی
شیرقا په بڼ کې د شتر مرغانو پالنه کوي نوموړی وایي دا مرغان ډیر خطرناک دي په سړي حمله کوي او په پښو سړی وهي
دا درې شتر مرغان چې تاسو وینئ دا له ایران څخه راوړل شوي دي چې ځان نیغ کړي نو تقریبا درې متره قدی دی څوک ځان ته نږدې نه پرېږدي زه هم ډېر پام ورسره کوم خو ښه دي له ما سره اوس بلد دي هر یوې د ورځې 5 کیلو دانه خوري همدا مې غنم وریجې جوار دا وراچوم همداسې کاوه او کیله هم ورته حواله دي هغه هم وراچوم دا مرغه په پخه سړی وهي ډېر بد وارهی دی
په ژوبڼ کې څو ژبې مشخص کس پالي شوبرت خان د شکون لیوانو خرس او شغالانو پالنه کوي نوموړی وایي په پیل کې له خرس سره په ژبه نه پوهېدم اوس ډېر راته ګران دی ومان مرکه ورسره کړې دلې د اورېدلو بلنه درکوم
شوبرت خان خرس چنایی سره د سره کار ده او څو دی جوړه دی یو ده دا خرس دا خو خطرناک ده ډېر
ډېر خطرناک ده ډېر ظالم خرس ده
نو دا د دې دا پرستاری ستکه دا خو هم جنجالی کنه
ولا جنجالی ده خو وس دونه شلما سره ډېر ادي سوای ده پرزلی کټوم پرزلی راباسم سی پاکاره خلاص راباسم پاکاره کوم بیا کټوم ایوان د اعتبار نه لري
و دا څنګه ده دا څرخم خلاصه یې څرخم قاعده یې ته څنګه ورنږدې کی
دا ته دروازه لري دروازه کې چې د پورتو روخ ازن چې دا ورتوان سي راځه تر راځي تر مخام پوز ده خلاص د داخل ببینی ګرځي یو بازی کوي په دا اوس کې په دا لرګو باندې اصل ورته شوم د مستی په کوي
دغه دا خوراک شه
خوراک د غرمل مال کچالو دي وریځ دي ګازر دي دا ورته پخېږي دا ورته راولم راځه
نو اول ورسه تا او د سره مخامخ
اول سی سره مخامخ خبر نه سره پیوت ډیره سخت اوله وس ډیره دی مور سره
تر وسه دا سی کوم عمله معامله در باندې کړی کینه
ولا څو وردا سی عمله را باندې وکړه خدا سرسریز به و بیا م د پنجره دوه م ورته ونیو دا سی نس یو په ما باندې په داخله بم نږدې ورکلو دا سی خطرناک و دی
دا ځوان ده که زور ده
دا ځوان حیوان ده زه خپل د وسلرم اتي ولا که په پیږی
څومره خوراک یې دی ورځ
ولا خوراک یو ستل ورځی غه داسې ډاک ټکک بند را چې عمرز یو کچالو غازر یو غوخه
کور دې ودان خیر
خیر یو څه تاسو
کدر من اوریدونکو په دې لاره چې اوسنۍ ژوبن نور هم وده وکړي او د ژوبن د ژویو د ننداري په وخت کې څوک ژوي ونه زوروي د تاسو اجازه غواړو کوملیکونه راستول پاتې مو دادي په کابل کې مو د پوسټ باکس میرا ده 4 لاس 1 اویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.